ځکه روژه هغه د کتون میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامون علیکم، هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولې کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل په خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته. پر ټول ولس باندې بر کم قطع کړی دی، یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي، دغه ډم ته را روان دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل غیدا هم د کپا غورز باندې ورځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې راده څخه نقشه کیږي، او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متره اوبر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي، باید حق خزو ته حقونه ورکي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي، او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، د راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه نه کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیرو ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ و نوزادو واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تروبو لا دی راسینه به مرتدا د زمیندار کنه اجازه کجر هجی. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادوی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند نه تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کیم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسی ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه د وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورک سول والا نومان یې لیکلي د وسه پورې چی نسته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرسری بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم سال د جوړ تر په خیر ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واشپینه نشي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبري په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې رنګ شو امریکا ل خپل هغو کسانو چې دوی سره کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد تلاړ شي او هلته د خپل اسناد او کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته پټم دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېګدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خبرو شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چواله د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دی اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا ماجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب او یو گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په ساته باندې موږ دوی ته مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او د توسي دی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغه به دا افغانانم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان تل زوري خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دي قبول شي. دوی غم باید امریکا وخري. خیر امریکا د سر نه ویلی او
همدا سوال دی دا اوسه سبب به چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلی چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر ده هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا د یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دې غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
دا وزه سپ تاسو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې پتیرو څلويختو څباندې څلويختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دی. په پرله پسې ډول نه هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځیدلی. دا یو پالیسی ده د پاکستان که امنیتی اندیښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره.
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بله خبر ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځانته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایانو او نور غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بل اخره د مسله حل کې، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي، که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422111214115.
د آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ ځانګړې میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسې. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي، هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغی زی که چلورم و پینزم و شپگم سنفی لی پسر خود که بیا می وم سنف پا کابل که ویده ده بیا می آتم ندولسم پوری پا سر خود و لسوالی دی فاقلال لیسا که درس ویده ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروعش بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندرسم کال که نو پا کابل پوانتون ده ساینس پوانزی ده مادن و جیالوجی پسانگ که می درس ویده. نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتا وشو پا افغانستان که پل تخنیک پا چلورم علیه که اومو پا اول منزل دی دری ملیه که چار علیو نیوالی و لکاغو چه کودتا نم خبرو. نو
پوانتون یعنی دا کودتا دا داود خان دی زایرشا پا زد کری با؟
او دی زایرشا پا زد چه وکر دا کودتا وان. نو سبایی دا خبر ما واریده چه آنانسال بیاویلی چه داو پا افغانستان که دی نیوی ریژیم دی راتو پا مناسبت دی سردار محمد داود خان وینا. از ما پیادی که زدی چلورم لیلی پا دو دیشم کوتا که اوم پا دره منزل که دا دی دره ملیلی اول منزل که چار علیو نیولی وان.
کله چې دا غک تاسی واریدو چه کورا تا شویده تاسی و دورو ماسیلینو چه پلیلی که د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت ټول خلک ویده وسه به شپه بجې اخده مې دغه باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دم او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو شپه لا کو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودلده چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او دی هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوانزه ختم کو
پوانزه خونی بس پو دیس فکر رو کچه دانو دو پندو سم کال و آقا میسایی کال نسوا دوا ویا براتم پو چنور کال می پوانزه و ویلی پو وا ویا کزو فارغ شوی بایما
او بیامو پا کابل که کار پیل کو دی کار پارم کلتو ویست
بیا خلارم اسکری می وکلتا پو خواه شپاگ میاشتی اسکری و پو لسانس او فوق لسانس باندی بخال کو شپاگ میاشتی اسکری که ولاد گولا سمپاس یو کال او دیاغی نخکتا چو بی سوال خلکو با دو کال ملی مکلیخت دوره و نما بیا پو تعلیمی غلط که شپاگ میاشتی اسکری وکلتا
دا اسکری پا بارا که زین خلق وای چه دیر جالب دوره ده سرالدی چه سخت ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډیر جالب هم و عجیب تجربې پکې ترلاسه کولې تاسو کومه خاصه خاطره لري دی عسکري دی
خاصه خاطره دا د زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو رواجه چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غنی دوی و هدي و دی خلکو هم سنفی و هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکتر و یو بل ډاکتر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو بیا عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځي نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل اون باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو وری بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډیره او د عرفي صاحب ما پیژنو عرفي صاحب یو اکاډمي و دغه سره کار کاوه بس دې استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال بنوتلې یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هغه ډیره وضع خراب او په پیښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تیښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا ما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع متعلقه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیږه باندې دا وزنې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1900 تا تیا بو بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي د غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړم د افغانستان یو مملکت ده چې استیماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت تیر کړی خو به ته دال افغانستان وسه وای مملکت ته چې نه افغانستان دا تاسو خبرې نه شم منلې
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا 4.5 کال ما د افغان ملت په نوم جریده چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغه وخت خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې د مساوات اما اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو 4.5 کال مې دا کار وکړم بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد د اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې و بیا مې دا ګون مې پریښو د هماغه وختو کې زیاتی بیا مې مخه کړه بیا ودانول ته و دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډیر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ای‌آر‌ای‌پی په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولاپمنټ پروګرام دا یو کال مې د کار سره کار کړی دا غوښته تجربه مې دې کې واچول خپل مې موسه جوړ کړل دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت مې دا ای‌آر‌ای‌پی کار کاوه او غیر رسمي وخت مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړم مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیس کې او په شمال خاتیس کې دې زوینه کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې زوینه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک را سره وو په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې د دې ریسرچ نشانه وو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبل هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنه کړی وي اما هغه باندې مړم شو نو دا غي نه واته کاله و لاس کاله به وتلی و چې ما هم د څه سروی وکړم د یو زره دوه کسان مې پښتنه کړې و د څه سروی وکړه هغه کې نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاشا کړی شي د خلک زیاشا تر ځان د څه سروی مې کړې و او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان طالبان څوک دي طالبانو جنگونه شروع کړي وو ډېر منطقي نیولې وي او دلته پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پیښور یو خان سره او دا دی خواد نیشنل پارٹی غړی وو افضل خان دا خدای یو به مرګ ده هغه د چپ غونډه کړې وو په خاور کې هغه کار د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی ننګ وو دا یو خبره ماته ډیره سخت ده تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دی بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابه ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه دام راټولې کړلې
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابه ول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سوادو خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دي وو مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروی ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې
زه خو له خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وښتل شو چې معلوم نه پېښ چا وښتل دا څنګه و دا خبره زم دا یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نشا ته خو نه بیره نه مغته ناروی ته کم وخت کې ناروی ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چاله خو وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروی ته راشي ک دې دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکې دا پېښه څنګه و
دا خو دې سپیخه چې سهار وز دې دې ویلي دروازه وټکه دې عادت خلاف دروازه ته ورالم چې خلاص مې کړو نا پیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړ ډزې را باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدل مو په شا ول وې دم جیګ شو مو په منډه منډه میزان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې نه غدلته دا گاونډیان خبر شو هغه راو به و گاونډی ته تما ټلیفون کتاب چا ور کړو ملګری ته مې ټلیفون وکړ ملګری به راغی هغه به زه خیبر هسپتال ته ورسولم یو ونه یا لاس ورځ بلته بیا د انډیشا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدل بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړې په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړې بیا ول ژبه زده کړې د ژبې پور زده کړې او بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه چې زده کړله یو تن زده کړې مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله واته لس کاله معلم مې دلته دی مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا ناراضي وو مکتب ویلې نه کوم لري مې بس باید دلته دی اماغه دی عمر اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې وو پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو. هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارک راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی. د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې افتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو. کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تان کې. هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم. خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخونه کړی د ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم. ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي. زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
Vadi bonom گران بدی بولم خان بدی بولم من پر ما بندی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکا مجنون مرم لکا مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارمی پا کر ندی ملنگیان سی پسارا پسی کارم پا لری وائی تارا تا ویل شارا تا ویل تارا تا ویل زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دسی دی خلی پلا گولی دی جار دی سمدر تا وای کپر نیمائی سوپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخ پلیار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایی سی پا نظر کری سپیلا سنوی دایدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا ہو رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواسونه د شاهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو وان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زورو ما تی پیارا تو آئی چی ار نازی دز رورو ما وکا دا سوزا وائی وی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی ودی شار تا ملنگیان رازی شیدانی پغارا خلندر تا شیخان رازی لال دی غم شاباز وائی تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی وزی سیگی رانا بیا غواری ستا دا تور سرگو او دا سپین مخت ماشا غواری چیری در سرزا وای بیاری عاشقان شاری عاشقان خواری عاشقان ست دست بینی خلیص و بد خواری تجید دیدن دی ملاقات دی پنو بد خواری ست فر دروازه جان با پیرانی یابی و چشمانی شرابی تربه خدا شبیه آیی